د مشال دیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه په وروستۍ خبری غړي کې د خپل قربا اسره الله محمد سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ به ستې وخت شوه د 15 بجې نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې 15 منټه ده. په دې غړي کې لومبه تاسو ته خبرونه دراوړو او له هغه وروسته به رپورټونه وي او مرکه هم لرو. په وروستۍ نیمای کې به نړیوالو کورونا ورځپاڼو ته کتنه هم وي او نړیوال رپورټونه هم لرو. خو لومړی ورځو په خندا سره چې تاسو سره سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
شمالی وزیرستان کې د امنیتی عسکرو په یو کانوای د سړک غاړې په دوه بمی چاودنو کې درې عسکر وژل شوي. پنځه جوبل امریکایي سینیټر جان مکین وایي په موجوده حالاتو کې له افغانستانه امریکا باید خپل ټول عسکر ونه باسي. او نن د یونان ولس په ټول پښتنه کې رای اچوي چې آیا د اروپایي ټولنې د مشرانو لخوا د مالی مرستو شرطونه ومني او کنه. دا خبرونو تفصیل. امنیتی سرچینې وای نن غرمه د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د امنیتی عسکرو په یو کانوای د سړک غاړي دوا بمی چاودنی شوی چې په کې درې عسکر وژل شوی او 500 جوبل دي. چارواکو مشال ریډیو ته ویل بمی چاودنی په رغزی کلی کې د هغه قافلې په لار کې شوی چې د پوځي عملیاتو لپاره سیمه ته روانه و. ته دغه پیښه پړه لاچا نه د منلې. بل خاطر ورس په جنوبی وزیرستان کې د امنیتی عسکرو او سوالو طالبانو ترمنځ انخته شوی ده. امنیتی چارواکو کی داوا کوي په دغه خطه کې دوا عسكر او تو وسوال طالبان وجل شوی دي. خو طالبانو بیا د یو شمیر امنیتی سرتیرو د وجلو داوا کړی ده. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دي چې د روان کال د اگست میاشتې پورې به د خیبر ایجنسی او جنوبی وزیرستان د ټولو بیکورکل شو کورنۍ واپسی سرته ورسیږي. بلخوا د خیبر ایجنسی د بیکورکل شو کورنۍ یو ځایي مشر صوبت خان وایي د دوی د واپس تلو عمل ډیر ورو دی او باید حکومت لومړی دوی ته بنیادی ضرورتونه ورکړي.
تقریبا 90% کورونا جی دا مکمل وران شوی دی. حکومت نا مطالبه کوو چې صرف موږ لږ اعلانونه نه کوي.
گورنر مهتاب عباسی دغه خبرې تیر ورځ د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن سره په پیښور کې د لیدلو پر وخت وکړې. افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د څیړلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. پرون د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه وفد به دې ولسوالۍ ته سفر کوي او د نامنیو د پیښو پلټنې به کوي. د تیر چرت په ورځ وسوالو پر دغه ولسوالۍ برید وکړ چې له کبله یو شمیر سیمه ییز پولیس ووژل شو. اعلامیه وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم دغه وفد ته لارښوونه شوې چې د ولایتي چارواکو په همکارۍ حالات وڅیړي او خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلی په موجوده حالاتو کې افغانستان امریکا باید خپل ټول عسكر ونه باسي. سینیټر مکین دا خبرې پرون په کابل کې به خبري غونډه ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې کله نړیواله ټولنه افغانستان په اوسنی حالت کې یوازې پریږدي دا به یو لوی تیروتنه وي.
I am deeply concerned about
دا وای د افغانستان د لویدیزو زینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور ز ژور اندیښمن کړم او په دې صورت کې د بخوانی پروګرام لمخې د افغانستان پر خودل به لوی تیروتنه او نورین وی.
دا په داسې حال کې دا چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې د 2014 کال تر پایه د امریکا نظامی ځواکونه یوازې د خپلو سفارتي ودانیو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. نن په یونان کې د هغو سختو اقتصادي پلانونو په اړه ټول پښتنه یا ریفرندم کیږي چې اروپایي مشرانو له دې هیواد سره د مالی مرستو د دوام لپاره د شرط په توګه ایښی دي. که ډیر خلک په ټول پښتنه کې دغه پلان رد کړي د دې امکان شته چې یونان له یوروزون او هم له اروپایي اتحادیې ووځي. شاوخوا 100,000 خلک به نن په دغه ریفرندم کې خپله رای اچوي. دا ټول پښتنه د وزیر اعظم الیکسیس سیپراس په وینا کېږي چې په خلکو یې ټینګار کړی وو چې د ویرې پر ضد ووټ ورکړي او ټول پښتنه کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. نړیوال طاقتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د آسټریا په مرکز ویانا کې یو معاهده تانیزدي شوې ده چې لمخې به د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوی اقتصادي بندیزونه لرې کولای شي. بلخوا اسرائیل د داسې موافقې د خطر په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد ګرځولی او وایي له هغه شیبې چې بندیزونه ایسته شي سلګونو حتی زرګونو میلیارد ډالر به د ایران اقتصاد تبهیږي او دا داسې بهیر دی چې بیرته نشي پر شا کېدی. د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او پوځي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړی دي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید کې ککړو کسانو خلاف سخت کاروایی وکړي. د تیونس ولسمشر بیجی کید وویل چې په تیونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپلا ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر شپږویشتمه په تیونس کې په یو ساحلي هوټل حمله اته دیش بهرانیان وجل چې اکثریت یې د برتانیا وو. په عراق کې پرلپسې بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او لسګونو نور ژوبل شوي دي. په دې کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په غربي سیمه عامل کې وشوه چې 9 تنه یې وژل او 23 نور یې ژوبل کړ. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې د بسونو په یو تمځای کې په موټر کې د ځای پر ځای شوي بمی چاودنې 3 کسان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. او بل خبردار چې سعودي عرب وایي یو سختریز او اسلوال چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکو لرلو تورن او ترسار لاندې و له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دی. د سعودي عرب د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل یوسف الغمدی په طائف ښار کې د پولیسو په محاصره کې وو. دا خبرونه
خبرونه مول مشال ډی وردل چې فرخنده اسد وړاندې کول. تاسو د مشال ډی خبرونه په مشال ډی ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. دې غړي کې به واره شمالي او جنوبي وزیرستان کې چاودنې او حمله یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د امریکا سفیر وایي باید چې نور په جنوبي شا کې پراکسي یا د پردې شا ته جګړو ته د پای ټکی کې خودل شي. دغه پراکسي جګړو په اړه یو کارپو وایي
په افغانستان کې پاکستان کې انډیا کې نو اورجنټه کې دا پراکسي وار دا چې ډېر زیات دی. ټول په یو بل الزام لګوي او ټول وایي چې نه زموږ کوم دی ته څنګه دی ولاړ دی.
بلکه امریکای سینیټر جان مکین افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي په اوسني حالت کې د افغانستان یوازې پرې خودل لوی تباهي ده. د خبر ایجنسی کډوال وایي په سیمه کې 90% کورونه او سرکاري ودانۍ جنگونو تباه کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې عملی ګامونه پورته کړي. دا به هم وره چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ کړي او دا به هم وره چې د پېښور کاوخانی د روزې په میاشت کې د ورځې پر ځای د شپې آبادی وي.
اوسونو خلک راځي د کاوې لپاره د سیمه چې کم خلک تقریبا چې تاسو نیمه ګنټه یا
نور هم یو شمېر رپورټونه له مشال ریډیو سره اوسي. اوس خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي نن د شمالي وزیرستان په دته خیل رغزی کلی سیمه کې د امنیتي سرتیرو په قافله ریموت کنټرول بمی بریج شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوی او 15 نور جوبل شوی دي. د مشالې دوه خبريال وایي د رستو کې په دته خیل او شوال سیمه کې د وسلوالو او پاوسترمنس پر یو بل بریدونه زیات شوی دي. نور تفصیل لسیمه د مشالې دوه خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای نن غرمه میرانشاه پلویدیز تحصیل د تاخیل رغزی کلی سیمه کې نسرګند وسلوالو د سړک غاړې سره دوا بامونه خخ کړی ول چې د امنیتی سرتیرو قافله په الوزه ولې او نتیجه کې په موکا درې سرتیری وژلی او 15 ټپیان کړی. د فوز استخباراتي ادارې چارواکي هم د برید پخله کوي. چارواکي وای امنیتی سرتیرو دغه قافله د رغزی کلی سیمه کې د لټون عملیاتو په مخه روانه وه چې یاده سیمه کې ورته خخ کړل شوی ریموت کنټرول بامونو باندې وال وزول شوه. تر اوسه د پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. چارواکو په وینا ژوبل شوي سرتیری یې په سملاسي توګه فوزي روغتون ته انتقال کړي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوالغه سیمې دي چرته چې د ضرب اعظم عملیاتو وروسته د فوز په وینا شمالي وزیرستان زیاتره برخه یې د خپل کنټرول لاندې راوستې او شاوال د تاخیل کې اوس مخ په وړاندې روان دي، چې په دې وروستیو کې وخت په وخت دغلته د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د انښتې راپورونه مخې ته راځي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال غرایزې سیمې دي چرته چې د څېړونکو په وینا وسلوال ټول اوس دغلته منتقل شوي او فوز دغه سیمې د خپل کنټرول لاندې راوستلو لپاره هوایی بمبار ترڅنګ اوس مکانی عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له شمالي وزیرستان زو جنوبي وزیرستان ته. په سویلي وزیرستان کې د پاکستان امنیتي سرتیرو وسلوالو طالبانو ترمنځ انښته شوې ده. امنیتي چارواکي ادعا کوي په انښته کې دوه امنیتي سرتیري او اته وسلوال طالبان وجل شوې دي، خو طالبانو بیا د یو شمېر امنیتي سرتیرو د وجلو ادعا کړې. تفصیل سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود را کوي.
په ډیر شمېر خان کښې د خفیه ادارو چارواکو د مشال ریډیو په پښتنه پخلای وکړلې چې طالبانو دغه برید د هفتې په ورځ ټیټ مازدیګر هغه وخت وکړلې چې کله د پرغله غر سره نږدې د زار ژور په سیمه کښې د امنیتي فورسز د سرتیرو یوه دسته د مورچې د ژغورنې نه د ورستې نږدې ارضي کیمپ ته روانه وه چې په ځنګل کښې خوندي طالبانو برید ورباندې وکړ چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز دوا سرتیری مړه او درې نور پر ارژلی شول. دغې ذرایع دا هم وویل چې د پوځي سرتیریو په ځوابي کاروایي کښې د برید کوونکو طالبانو اته ملګري هم ووژل شول. ذرایع د وژلیو طالبانو او د هغوی د مړیو یا د نومونو په بارې کښې نور تفصیل را نه کړ. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود د ټلیفون په لیکه مشال ریډیو ته د دګي برید او په برید چې د اوو پوځي سرتیرو د وژلو د دوې سره د پیښې او دګي مرګ ژوبلې ذمهواري قبوله کړه. اعظم مسعود دا هم وویل چې په برید کښې د دوی یو ملګری هم وژلی پر ارژلی شوی نه دی. یاده دې وي چې د پرغله غر سره نږدې د امنیتي فورسز او مسعود طالبانو په منځ کښې بریدونه کېږي او د تېرې ورځې برید هم د پرغل غر هغه ځای سره نږدې شوی دی چېرته چې د تېرې میاشتې په اتمې نېټې د مسعود طالبانو د یو برید او د پوځي سرتیرو په ځوابي کاروایي کښې د طالبانو مهم کمانډر شمی مسعود په شامل شپږ طالبان او دولس پوځي سرتیري وژلي شوي وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تاسې د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو پیښور ته د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن تیره ورځ د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور د سفر پر مهال په یوه خبري ناسته کې ویلي چې نور په جنوبي ایشیا کې پراکسي جګړو ته د پای ټکی ایښودل پکار دي. د امریکا سفیر ویلي حکومت به یې د نویمې لسیزې کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته یې دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه، له افغانستان او پاکستان سره خپلو اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي همداراز ویل چې امریکا حکومت غواړي د دغو هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې له هغو سره زیاتې مرستې وکړي. د امریکا سفیر په عین وخت کې د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري پروژه د سیمې د پرمختګ لپاره د یوه مهم ګام په توګه یاده کړې. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
پاکستان کې امریکایي سفیر ریچرډ اولسن وویل چې د افغانستان او پاکستان سره به خپلې اړیکې قائم ساتي او په 1999 کې د شوروي اتحاد د ماتې د وروستي حالاتو په رنګ به د دې منطقې سره اړیکې نه ختموي. موږ به په دې منطقه کې ځان مصروف ساتو. موږ د 1999 او د 1990 په تاریخ خبر یو، کله چې امریکې کې د شوروي اتحاد د جنگ د ختمولو وروسته د دې سیمې سره خپلې اړیکې وښلولې، خو اوس به د دې منطقې سره د اړیکو نوعیت بدلیږي او دا به کم نه کم پوځي وي، خو موږ به ځان دلته موجود ساتو. امریکایي سفیر ریچارډ اولسن زیاته کړه چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په سیمه کې ډېر ښه بدلون راغلی دی او په افغانستان کې د ولس په ژوند کې ښه بدلون په نظر راځي. په 2001 کې افغانستان څنګه و او اوس څنګه دی؟ اوس په ډېره زیاته شمېره کې افغانان د روغتیا سهولتونو ته لاسرسی لري. د 2001 نه وړاندې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز، خو اوس په ډیره زیاته شمیره کې جنکۍ تعلیم حاصلوي. په کابل کې په 2001 کې 100,000 خلک اوسېدل، خو اوس هغلته کې شاوخوا 50,000 خلک اوسېږي. په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو ترګرو د فعالیتونو د مخنیولو لپاره کوټري ګامونه پورته کړی شوي دي. په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه ووژل شو. زما په ان اوس مهمه خبره دا ده چې په سویلي آسیا کې اوس پراکسی وارز نه ډډه وکړی شي. مونږ جمعن یو چې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته به کوو، او افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلمان برید پشا وتنبولو. د اقتصادي رهداري په لړ کې امریکایي سفیر ریچارډ اولسن وویل چې د دې منصوبې په عملي کولو سره د پاکستان د اقتصادي پرمختګ په لړ کې د چین او امریکې اهداف یو ځای کېدای شي. ځینې خلکو ته د امریکې او چین ترمنځ مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکې ګټې د بیلیدو په ځای یو ځای کېدل په نظر راځي. امریکایي سفیر ریچارډ اولسن تیر ورځ د پیښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم ملاقات وکړو، او په امریکایي کونسلیټ پیښور کې د روژماتي ورکولو د یو پروګرام میزبانی هم وکړه. او د دې ترڅنګ په پیښور امریکایي کونسلیټ کې د 3 جولای د امریکې قومي ورځ هم په پیښور کې ولمنځلې شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې اوردل چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ویلي دی په کار د چین نور په جنوبی ایشیا کې پراکسی یا د پردی شاته جګړو ته د پایټکه کې خودل شي. همداراز د پیښور یونیورسټي د نړیوال اړیکو د څانګې پروفیسر اجاز خټک سره مو په جنوبی ایشیا کې د ممکنه پراکسی جګړې او د امریکایي سفیر د ځنو نورو سرګندونو په اړه خبرې کړې دي. نو هغه وایي
او دلته کې ډېر زیات د جګړې چې دي په افغانستان کې، پاکستان کې، انډیا کې، خاص په دې ډول د اوږدې او سره لګي د ایران هم کچ کیږي، خو دا درې ورو ملکونو کې خو خاص ده. نو دلته کې د پراکسی وار دا کیسه ډېره زیاته ده. ټول په یو بل الزام لګوي او ټول وایي چې نه ځنه کوم دی کوي. دا د دې نه خبره دا ده چې درېنګل او کمنټ ګوري او درې واړی کوي. دې ملکونو په کې ډېر لوی علاقې دی واړو. اوس دا دی چې دوی مخکې تګ غواړي، نو دا بندیدل ضروری دی چې خدای ما خبره نه.
نو اجازه خټک سه بو استاد سو په فکر په جنوبی ایشیا کې بیا د پراکسی جګړې یا د پردیشاته جګړې مخه څنګه نیول کېدې شي؟
دلته کې پاکستان حوالے سره به خبرو کومه. انډیا کې بدلون په کار دی، سوچ کې او فکر کې افغانستان کې هم ډیر خبره په کار دی. خو پاکستان زه پاکستان کو سمو نو پاکستان حوالے سره ویل کې پاکستان ته هم فنډامنٹل چینج په کار دی، او پاکستان خارج په دې کې سٹار دی. نو چې پاکستان کم از کم د انډیا سوچ ذهن نه اوباسي، او بل دا سوچ ذهن نه اوباسي چې خارجه پالیسی کې خارجه پالیسی ملک سره اختلاف، ملک سره اختلافي اما مذهب سره اختلاف نه، او مذهب استعمال ختم کړی شي. دا به څنګه کوي؟ دا وینا بیا آسان ده کول ګران دي.
د امریکا سفیر دا هم ویلي چې حکومت به یې د نویمې لسیزې کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته یې دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه، له افغانستان او پاکستان سره خپل اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي. دې خبرې ته تاسو څنګه ګورئ؟
دا ډېره مهمه خبره ده. دلته کې دا یو عام پروپاګاندا کیږي پاکستان کې او دې ځایونو کې خوښه چې بس امریکا لاړه لکه د شوروي ژوند غونډه لاړه. دا څنګه ده؟
داسې نه ده امریکا هلته نه په تیښته نه ده روانه. امریکي افغانستان کې خپل ټیکټیکل چینجز به کړي وي فوجي دغه کې ډایرکټ ایکشن کي سنه دا بیا بیا خلک پوهوي خو پاکستان خلک هغه نه مني خو افغانستان فوج خپل کولی شي هغوی ته د امریکي سپورټ حاصل دی هغوی به اکنامیکلي هم ویپنس حوالې سره هم ټریننګ حوالې سره هم افغانستان ای ابینډن کړی نه دی او بل دې کې کوچین رول زیاتېږي هغه هم د امریکې په ضد نه زیاتېږي دې کې ذهن کې دلته انالیسس اکثر دا غلطي کوي چې لکه د چین او د امریکې تعلقات د روس او د سوویت یونین د امریکې تعلقات غونته نه دي دې وخت کې امریکې چین باره کې څه ډېر به په مینه کې به نه خو دومره دښمني کې هم نه دی او افغانستان کې د چین رول او امریکي په ضد نه دی امریکا پای خپه نه ده.
دا د پیښور یونیورسټي د نړیوالو اړیکو د څانګې پروفیسر اجاز خټک تاسو سره دوی خبري اوریدي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز د امریکو څنګه وای چې د خبر جنسي د باړی او تیرا میدان سیمې لوبس لوالو پاکی کړی دي او ځاتوی چې په دې ورستیو کې د تیرا په کوکی خېلو کې د وسلوالو پر ضد د خبر ټو په نوم عملیات پیل کړی او بریاوی یې په کې ترلاسه کړی دي. په همدې حال کې له تیرا کوکی خېلو به کورکل شوی خلک د یاد سیمې د امنیت لپاره ډاډمن نه دي. نور تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورت کې.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه اي اس پي ار یو چارواکي خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسی په باډاو تیرا میدان کې حکومتي واکمنۍ بحال کړې ده او په وسلوال تیرا کوکی خېلو ته ورغلي دي. پوز وایي چې په دې ورستو کې د تیرا په کوکی خېلو برخه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي چې ډېر په کامیابۍ سره روان دي او دلته د وسلوالو مرکزونه د هوایي بردونو للاری په نخه کړی دی او درنا مرګ جوړ بلې ورته اړولې ده. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه سن دی ویلي. پوز دا هم منی چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هم ځاني زیانونه اوختي دي. خبريال او د سیمې د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزئی مشال ریډیو ته وایي چې دې عملیاتو نه پس په دې سیمه کې د وسلوالو اثر کم شوی دی.
دا وسلوالو ډلې مخکې ډېرې مضبوطې اوس خو هغه حالت نه دی. اوس خو تاسو وګورئ ډېره مدوش ولا چې پېښور کې هم داسې غفرید نه دی شوی او دا د پېښور سره چې کوم خوش علاقې وي هلته کې اوس د دوی هغه زور ډېر کم شوی دی. نو زه خو فکر کوم چې دا هم یو کامیابي ده د پاکستان حکومت او د فوج لپاره او دغه چې کوم مخالفین دي که هغه لشکر اسلام دی که هغه طالبان دی نو هغوی کمزوري شوي دي. یو د هغې دا ثبوت دی چې څه خلکو افغانستان ته تک کړی دی.
په تیراکو کې خېلو باندې وسلوالو په 2012 کې قبضه وکړه او په زرګونه خلک ترې بې کوره شول او په جمروت کې دېره شول. د تیراکو کې خېلو یو مشر برات خان وایي چې تر اوسه په تیراکو کې خېلو کې د امنیت وضع ښه نه ده او غواړي چې دغه سیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړی شي او دوی ورته ستانه شي.
بېګا خبرو بېګا د غوای نه د مونږ د مالونو ولتلی اوس اوس بیا هغه واپس راغل بېګا د کشپام ویلي چې حالات ډېر خراب وو افغانستان سره نو هغه د میدان نه یا د ټګوري نه دغو لوګونه ویشتل کېږي هغه علاقه فلحال هلته زمونږ خلک نشته. کم چې وو داسې مالونو والا لږ کم کسانو نو هغه بیر افغانستان طرف ته وختي مونږ خو دا غواړو چې علاقه کلیر شي واپس هم د حکومت ولېږي او مونږ خپل وطن کې خپل هغه کې خپل استوګنه شروع کړو.
رحیم الله یوسفزئی زیاتوی چې په تیرا کې د پوز د اکثره داوو په آزاد توګه تصدیق نه کیږي.
هلته خبریال چې دینو تک نشي کولی هلته کې څوک داسې ښکاره خبره هم نشي کولی. هغه صحیح معلومات خو زمونږ سره نشته. مونږ خو دغه کوم دعوې کېږي فوج دعوې کې یا مخالف فریق دعوې کې هغه زمونږ ته رارسېږي او د هغې بنیاد باندې بیا مونږ خبر جوړو یا تجزیه کوو.
یا د دې چې په تیرا کې لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري او دوی څه موده مخکې په شریکه د پاکستانی پوز پر ضد د جګړې اعلان کړی وو او د سیمینار تر لاسه شو معلوماتو تر مخه دلته وسلوال د غیر قانوني اف ام ریډیو للارې وخت نا وخت د خپل موجودګۍ په حق له بیانونه خبروي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تازه په خیبر ایجنسی زنو سیمو کې د پوزي عملیاتو پاړه او واوریدل او بل خوا د خبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې روان کال اگست میاشتې پورې به د دغه پوځي عملیاتو له کبله د بیکور شوو ټولو کډوالو د واپسې عمل سرته ورسیږي. بل خوا بیا د خبر ایجنسی دغه بیکور شوي خلک وایي چې چارواکو ته تش اعلانونه کول نه دي پکار او باید چې په سیمو ته د دوی د واپسې نه مخکې هلته کې دوی ته ټول بنیادي اسانتیاوي برابر کړي او د دوی ودانۍ په مکمله توګه جوړې کړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
گورنر خیبر پختونخوا پرون په گورنر هاوس کې د پاکستان لپاره د امریکای سفیر سره د ملاقات په وخت ویلي چې د جنوبی وزیرستان او خیبر ایجنسی بې کوره شو مرحله وار واپس روانه ده او تر دې دمه د دواړو جنسو تر 3000 پورې کورنۍ واپس تللې دي. دوی ویل د اگست میاشتې پورې د خیبر ایجنسی د ټولو بې کوره شوې واپس عمل سرته ورسي. بلخوا د خیبر ایجنسی د متاثرینو یو مشر صوبت خان وایي چې په سیمه کې 13 کالو راسې جنگ روان دی او د سرکاري ودانو سره سره بازارونو او د دوی کورونه هم تباه شوي دي.
کم پروسیس د فائن کې هاي سلو دی. یو خدای چې د مونږ په علاقه کې چې کم د 13 کال جنگ تیر شوی دی په دې کې تقریبا 90% کورونه چې دي دا مکمل وران شوي دي او چې څومره سرکاري ادارې دي هغه مکمل ختم شوي دي. موږ د حکومت نه مطالبه کوو چې صرف موږ لږ اعلانونه نه کوي د ژوند چې کم ضرورتونه دي په علاقه کې هغه موږ له واپسې څخه زر تر زره مکمل کړي.
د قبایلي سیمې ان اوسل وختم نه د قومي اسمبلۍ غړی قصر جمال اپریدي وای چې روان کال په مرکزی بجټ کې د قبایلو د بیا ودانې لپاره 100 روپۍ اخوده شوې دي.
موږ امید لرو چې کوم پیسې ورته مختص کړي چې کوم مرکز ورسره پاتہ سیکریټریټ او کوم نورم سره چې کوم ایم ان ای ګان دي په ټولو نور کې راځي چې دوی علاقې کې کوم داسې مسایل دي خاص پر سکولونه تبا شوې دي هسپتالونه تبا شوې دي داسې د بجلی نظام. زه امید لرم ان شاء الله چې کوم له غونډې اخلاص سره کوشش وکړو ان شاء الله کافي اده پرې دوه کوم ضرورتونه دي دا په دې کې کوو.
د پامل دا چې گورنر خیبر پختونخوا پرون د امریکای سفیر سره په گورنر هاوس کې ملاقات کې دا هم ویلو چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې تر ډېر حد امن په ځای کړی شوی دی او ډېر زر به ټول قبایل خپلو سیمو ته استانه شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تاسو د شبیر احمد جان ریپورت واورېدو او اوریدونکو اوس ستاسو لپاره یو بل ریپورت هم لرو خو دلته کې وړ شان د ماخلو
دا مشال ریډیو دا
اسلام آباد ته د پاکستان د کورونو چارو وزارت وایي د ترګری زد کمی تګلار باندې تر ډیر حدا کار شوی او دا تاثر ناسم دی چې ګینه په دې عمل درآمد د یوې محکمی یا وزارت کار دی. دا خبره د خلیف اورز ماسخوتن د یاد وزارت لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې مخې ته راغلی ده. دا چې کارپوهان د ته څنګه ګوري پړې تفصیل د اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورټ کې.
د خبر پانی تر مخه اوسه پوری د سلور 500 زرونه زیاتو کاروایانو دوران 7000 خلک نیول شوې دي. دا شان ضربې ازب اپریشن کې 40 زرونه زیات وسلوال مړ شوی او د دوی مالی سرچینې تړل شوې دي. مشال ریډیو چې د نېشنل اکشن پلان یا کمی تګلارې په اړه د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تپوسو کو نو دوی تر څه حدا د دې اثرات پزمکخ کاری.
دا اپریشن ضربې ازب یو قسم د اکسټنشن دی. خدا کی دی چې داغه باندې نظر واچي نو داغه څه نتایج مخامخ راځي. لکه څنګه دنیا کې هم دغه ریپورت تسلیمه کړی دا چې په دنیا کې 15% په تر غړای کې زیاتواله راغلي دي لیکن پاکستان کې کمی راغلي دي. او هغه دوی سطح باندې به کم کېدل هغه هم خودکش بمباد کم شوي دي.
د نوموړي په خبره دی لړکی ځینې کمزورې هم شته او د هغې بشپړه ختمون د پاره به ټولو سیاسي ګوندونو مرکزي او صوبایي حکومتونو او ادارو لا په شریکه کار کول وی.
فاٹا کے کم سیکیورٹی اداری دی اوی پلاس کی چکم کارونا دی د نیشنل الیکشن پلان تا نو پاغي باندې 100% عمل شوه دی. لیکن بل طرف ته سیاسی یا ایڈمنسٹریټیو خلق چکم دی پاغي باندې تقریبا 25% هم کار نه شوه. بل طرف ته کراچۍ کې وګوري نو سیکیورٹی اداری یا په بلوچستان کې اوی خو کار کوي لیکن سیاسی قوتونه چکم دی یا زمونږه حکومتونه چکم دی کا په صوبایي دی اوی اغه نمونه وخت وړاندې تک نه کوي.
دونه دا ده چې داخله وزارت دا بیان رستو له هغه جاری کړو چې د سپریم کورټ یو جج جسټس جواد خواجه د یوې مقدمه اوریدنې دوران ویلی وو چې په اکشن پلان عمل درآمد نه کیږي او دا په ولس پسې خندا ده. داخله وزارت خپل بیان کې دا هم ویلي چې راتلونکي اونۍ به په کمی تګلاره د شوي عمل درآمد تفصیلي رپورټ سپریم کورټ کې جمع کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو زدہ سلوم اچھے پاکستان کے دا ترگری دا مخنوی پلان یا نیشنل الیکشن پلان پا پیخور آرمی پبلک سکول تربید عروس تو جوڑ شے ہو وقت شویر پینزنی بجی اوپر خندہ سا دام سٹوڈیو ترگلی ان رازی چلی آگو دا خبر لنڈی زور
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو په یو کانوای د سړک غاړې په دوو بمی چاودنو کې درې عسکر وژل شوي. پنځه ژوبل. چارواکو مشال ریډیو ته وویل بمی چاودنې په رغزی کلي کې د هغې قافلې په لاره کې شوي چې د پوځي عملیاتو لپاره سیمې ته روانه وه. دغه پیښه پړه لا چا نه ده منلې. بلخوا امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي سرتېرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه امنیتي عسکر او اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی ویلی د اگست تر پای پورې به د خیبر ایجنسی او جنوبی وزیرستان د بیکورکل شو کورانیو د واپسی عمل سرته ورسیږي. افغان ولسمشر د میدان وردګ د چلریز ولسوالۍ د حالاتو د سیرولو لپاره یو وفد ټاکلې. دغه وفد به د ولسوالۍ ته سفر کوي او د نامنیو د پیښو پلټنې به کوي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلی په موجوده حالاتو کې له افغانستانه امریکا باید خپل ټول عسکر ونه باسي. سینیټر مکین دا خبرې پرون په کابل بلکې به خبري غونډې ته وکړي. نن په یونان کې د هغو سختو اقتصادي پلانونو په اړه ټول پښتنه یا ریفرنډم روان دي چې اروپایي مشرانو له دې هوا سره د مالی مرستو د دوام لپاره د شرط په توګه ایښی دی. که ډېر خلک په ټول پښتنه کې دغه پلان رد کړي، د دې امکان شته چې یونان له یوروزون او هم له اروپایي اتحادیې ووځي. نړیوال طاقتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د آسټریا په مرکز ویانا کې یوې معاهدې ته نږدې شوی دی چې له مخې به یې د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کولی شي. بلخوا اسرائیل د داسې موافقې د خطر په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذه کړی او پوځي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید کې ککړو کسانو خلاف سخت کاروایی وکړي او په عراق کې پرله پسې بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي.
دا به پرخند اسه چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دینی مای کې د نور ریپورټونو تر څنګ دا به هم اوري چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د تهران د اټومي پروګرام پر سر په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی. وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره غیستي سراج زهی ته وکشه.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریې کې وایي په پاکستان کې د پرمختګ لپاره باید چې لومړی ترهګري په مکمل توګه ختم کړی شي او امن پزای شي، ځکه چې لس مودې راهیسې روانې ترهګري د پاکستان معیشت ته ډېر زیان رسولی دی. ادارې مخکې لیکي چې د تیر وخت د غلطیانو له وجې په ملک کې ترهګرو خپل پنجې مضبوطې کړي دي او تر دې چې په قبایلي سیمو کې یې په مکمل توګه کنټرول هم ترلاسه کړی و. ادارې وایي که څه هم د پاکستان پوځ لومړی په سوات، بیا باجوړ، خیبر ایجنسی او اوس په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن پیل کړی دی، خو بیا هم وسلوال په سنا سر ډول موجود دي او ان تر دې چې دی خاریو ته هم مخه کړی دا. اداریا اخیری کې لیکي باید چې د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تون کړی شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشر کړس پڼه خپل اداریا کې وایي چې حکومت تش په دې خبره ځان د خپل ذمہواری نه نشي خلاصولی چې قبایلی سیمو کې تعلیمي نظام په کامیابۍ سره د چلولو ضرورت دی، بلکې دې لړکی به عملی ګامونه اغستل پکار وی. کوه کته شي نو قبایلی سیمو کې اسکولونه یا هو په کاغذونو کې دي او کوم چې په ځمکه موجود دي هغه هم د لوی خلکو او ملکانانو د حجرو په ځای استعمالیږي او د دې سره سره چې کوم اسکولونو کې د لیک لوس کار کیږي هلته زده کوونکي یا استادان ناراضي. ادارې مخکې لیکي چې موږ د نږدې کلونو کې وګورو نو د بدامنۍ او پوځي اپریشن د لاسه قبایلی اولس تخپل کورونو نه در په در دي او په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي. د دې حالات حالاتو د لاسه قبیلی سیمو کې نه یوازې تعلیمی حالات بلکې هر څه خراب دي او د دې بیا د سره د جوړولو ضرورت دی. دریا اخري کې لیکي چې باید حکومت د تعلیمی اصلاحاتو نو وړاندې یو سرسری سروې وکړي او هغه کې چې کومې مسلې راښکار شي د هغې د ختمولو دپاره یو مرحله وار پالیسي جوړه کړي. د جینکو تعلیم دپاره د کلي په کلي پرایمري اسکولونه جوړ کړي، زنانه استادانې دې بھرتی کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈیلی ٹائمز ورځپاڼه په یو لیکنه کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاسي تګلارې په اړه بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د دې ګوند مشر عمران خان په وار وار خپل بیانونه بدل کړي او خلک ورته اوس یو ټرن خان وایي، مانا هغه څوک چې خپل موقف زر زر بدلوي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې خلک د عمران خان له تحریک انصاف ګونده مایوسه شوې دي. بلخو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د افغانستان امنیتي او سیاسي حالاتو ته کتنه کړې. ورځپاڼه د اوسنیو حالاتو په تناظر کې په دې هیواد کې د جنگ سالارانو پر واکمنۍ بحث کړی دی. د دواړو مقالو لنډیز ګولیاز وړاندې کوي.
ڈیلی ٹائمز ورځپاڼه لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا داسې بیان ورکړی چې دغه ګوند یې په دوو برخو کې ویشلی دی. د ګوند مرکزي غړي په دې هڅو کې دي چې د عمران خان د بیان سپیناوي او دفاع وکړي. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان د 15 پنکچرو خبره یو سیاسي بیان ګرځولی دی. دا اصطلاح په 2013 کال کې په انتخاباتو کې د درغلي اتور وو چې د پنجاب صوبې په نگران وزیر اعلی نجم سیټي لګول شوی وو. د عمران خان د بیان وروسته د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف الوی په ټویټر پاڼه له نجم سیټي نه د غلط تور په لګولو بخښنه غوښتې ده. خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند نور مرکزي مشران د عارف الوی له بیان سره اختلاف لري او وایي چې دا د هغوی شخصي بیان دی. ورځپاڼه لیکي چې د پی ټی آی ګوند دغه مشران تور لګوي چې نجم سیټي په هغه وخت کې نواز شریف ته ټلیفون کړی وو او ورته ویلي وو چې په 15 حلقو کې یې درغلي کړې ده. ڈیلی ٹائمز ورځپاڼه لیکي چې تحریک انصاف ګوند په لومړنیو کلونو کې خپل ځان داسې معرفي کړی وو چې دغه کام ژغوري، خو په مختلفو معاملاتو کې پر لپسې په بیانونو کې تضاد دغه ګوند خجالت سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې هم دغه وجه ده چې خلک عمران خان ته دریز بدلون کې وای. ولس د تحریک انصاف ګوند د پالیسونه مایوسه شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان او د ګوند مشرانو له پکار ده چې په خپل ژبه کنټرول وساتي، ځکه چې ژبه هم قلا ده او هم بلا ده. ورځپاڼه لیکي چې د عارف الوی ایمانداری سره بیان ورکړی دی او باید د ګوند نور مشران د هغه په دریز ولاړ پاتې شي، نه چې دروغ پسې دروغ وایي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په افغانستان کې د جنگ سالارانو د واکمنۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکا سرتیرو په عملیاتو کې غیر قانوني وسلې تباه کړي دي چې په مبینه توګه د پخوانی جهادي قومندان جان احمد دی. جان احمد د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نږدې ملګری دی او دا خبره د دې خبرې ښکارندویه کوي چې په دغه هیواد کې جنگ سالاران خطرناک حالات رامنځته کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکایي سرتیرو عملیاتو وروستو ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي چې ولې حکومت پلوه جنگ سالار په هیواد کې د 3.5 لک سرتیرو د موجودګۍ باوجود دومره شمیر کې د وسلو زیرمې ساتلې وي. ورځپاڼه لیکي چې د جنگ سالار لخوا د وسلو پټولو او زیرمو د بې وسلې کولو پروګرام ته زیان رسولی دی. دا پروګرام د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروسته شروع کړل شوی و. که څه هم د دې پروګرام لاندې یو شمیر لاسته راوړنې شوي دي، خو په دې کې تر ټولو لوی چیلنج د شخصي ملیشو جنگ سالارانو او د سیاستوالانو لخوا نه دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې ټوله قضیه کې تر ټولو خپکوونکې خبره دا وه چې د رپورټونو تر مخه د پیښې سمدستي وروستو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جان احمد مرستې لپاره پروان ولایت ته ورغلی وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي سېنېټر جان مکین چې تازه له افغانستان څخه لیدنه کړې وای، په اوسنی حالت کې د افغانستان یوازې پر خودل لوی ستونزې زیږولې شي. هغه د سرګردونې د شنبه په ورځو په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ ک نړیواله ټولنه افغانستان په اوسنی حالت کې یوازې پرېږدي، دا با یو نه جبرانیدونکې تیروتنه وي. دا براسې حال کې دا چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د پلان تر مخه د 2014 میلادي کال تر پایا د امریکا پوځي سرتیري یوازې د خپلو ډیپلوماتیکیو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. له کابل د مشر خبریال یوسف خان زدران نور حل کوي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې او د افغان حکومت سره یې د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریز لمخې بعد د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پرېښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي همدا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوی دفاع وزیر په معلومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا او اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د ده اوسني خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دینه چې رای واخلي ویلی و چې موږ بیا کتنه بیا وکړو.
بلخوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډېر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو نامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
تاسی افغانستان ته تا د امریکایي سینیټر جان میکن د سفر او د افغانستان په اړه د هغه د څرګندونو په اړه د یوسف زدران ریپورت اوریدو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
دا د مشال دیو سبانه ورځی اونیزی خبرونه دي. اوس هم یو نړیوال ریپورت لرو. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو د تهران د اټومي پروګرام پړه په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی. چارواکي وایي د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو د لرې کولو موضوع د نورو مسلو په ګډون د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا څېړل کیږي. د بهرنیو چارو دغه وزیران به اخیری موافقې ته د رسیدو لپاره د ټینګار په خاطر نن په ویانا کې سره وویني. د موضوع په اړه نور تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پرون د مذاکراتو پر مهال پراتلونکي کې پر تهران د اقتصادي بندیزونو لری کولو په اړه پرمختګ کړي، خو د ایران د پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه نظریه بیلابیلې وي. ډیپلوماټانو ویلي چې دوی پر ایران د امریکا او اروپای اتحادیه لخوا لګول شوی بندیزونو د لری کولو د میکانیزم په اړه یو موقتی موافقه کړي، خو له دې وروسته بشپړ قدرتونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په اړه موافقه کوي چې له مخې باید د ملګرو ملتونو بندیزونه لرې سي او بیرته به هغه وخت نافذیږي که ایران له راتلونکي موافقې سره سم چلند ونه کړي. د ایران لخوا مشر مرکچی عباس عراقچی وویل چې اوس هم د بندیزونو په اړه 4-5 پښتنې ستا چې پکښې د ایران د اټومي فعالیتونو د محدودېدو پر مهال د بندیزونو لرې کول شامل دي. د مذاکراتو پر مهال له ایران څخه غوښتنه شوې چې له موافقې وروسته ژر تر ژره خپل اټومي پروګرام محدود کړي چې شایي راتلونکي اونۍ وي، خو عراقچی وایي چې دا کار به څلور میاشتې واخلي او دی ټینګار کوي چې ایران تر هغه وخته د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو انتظار نسي کولای. دی وایي چې دا به د ایران لپاره یوه ستونزه وي. عراقچی خبرداری ورکړی چې مذاکرات اوس هم بې نتیجې پاتېدای سي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو او نورو ستونزمنو مسئلو خبرې به د بهرنیو چارو وزیرانو ته پرېښودل سي چې نن د اوترش پلازمینې ته د اخري موافقې لپاره تللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په وینا کې د خپلو هیوادونو له متخصصینو سره پاتې دي. کیری او ظریف پرون دوه واره سره وکتل. پر ایران د امریکا، برتانیې، چین، فرانسې، جرمني او روسیې لخوا د وړاندې سوي پلان لمخې پر ایران لګول سوي اقتصادي بندیزونه به د لږ تر لږ لسو کلونو پورې د اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې لرې سي. مذاکراتچیان ونه توانېدل چې د جون د دیرشمې تر ضرب العجله یوې موافقې ته ورسیږي، خو د جولای میاشتې تر اوومې نیټې یې بل ضرب العجل ټاکلی دي. ټول لوري وایي موافقې ته نږدې سوي دي.
تاسو د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د تکتورو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د ملالی بشیر ریپورت اوریدو. او اوس یو بل نړیوال ریپورت هم تاسو لپاره لرو. د تیونس ولسمشر په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. د پویوا ټلویزیونی وینا کې ویل دغه حالت به په هغه هیواد کې درې ورځې نافذ وي. تیونس یو اونۍ وروسته له هغې دا اقدام کوي چې د سیلانیانو پر یوه تفریح ځای یا استراحت ځای په یوه حمله کې 38 تنه ووژل شول. سلیم احمد صالح نور جزئیات لري.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټوریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. د یوې د پارلمان او صدر اعظم د نظرونو تر اوریدو وروسته مو تصمیم ونیوی چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراری حالت اعلان کړو چې درې ورځې به نافذ وي. داسې یو اضطراری حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 16 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دشمنان اوس له غرونو ښارونو ته رسیدلي دي. د پرې وساحلي هوټل تر درنې حمله یو اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده را څرګند سو. هغه پیښه پر ټول تونس حمله وبلله. په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حمله 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د برېټانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو څلور کاله کېږي. په دې بهیر کې د سختلیزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات سوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تیر اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لوی پیښه ګڼل کېږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي.
په تیونس کې د هغه هیواد د ولسمشر لخوا د بیړني یا ایمرجنسي حالت په اړه تاسې د سلیم احمد صالح ریپورت اوریدو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال دیو د نن ورځې د نه ستا خبرونه وروستي خبري غړې ته وګستي. فارم پالیسی مجلې یو مقاله خبره کړې چې وای په پاکستان کې ترګری په یو کال کې هم دومره خلک ندی وجلی څومره چې سن صوبا په خاص توګه کراچي خار کې ګرمۍ او د بجلی لوډ شډینګ
للاسا په یو هفته کې وجل شوی. چارواکي وایي دغه یو هفته کې سینسوبه کې څه باندې 1200 کسان مړه شوي دي. د مخالی غټې برخې منور شاوړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان کې په عامه توګه د 4.5 میگا واټ نه تر 15 میگا واټ پورې د بجلی کمی دی، خو په ګرمۍ کې دغه کمی د 8.5 میگا واټ نه هم واوړي، چې له وجې یې د بجلی لوډ شیډنګ سیوا شي او داراز د خلکو مشکلات هم زیات شي. د دې تر ټولو لوی مثال په دې ورستیو کې د کراچۍ حالات وو چې د ګرمۍ سره لوډ شیډنګ زیات شو نو په سلګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړو. مجله په پاکستان کې د توانایي د بحران په اړه د یو نړیوال ریپورت پرانا کې وای د هیواد کې 30% بجلی خلکو ته د رسیدلو او ویشلو په وخت ضایع کیږي، چې پکې د بجلی بیکاره ترانسفورمرې، زړې ستنې او بیکاره تارونه شامل دي. خو د دې په نوي کولو ډیره خرچه راځي چې د حکومت د واسنه بهر ده. بیا د بجلی غلا دا مسله لا نور پیچلې کړې او دا راز د بجلی په مات کې په حکومت پورې په اربونو روپۍ قرضونه هم د بجلی په پیداوار او ویش بد اثر کوي. د مجلې په وینا د بجلی لوډ شیډنګ نه یوازې د عامو خلکو ژوند متاثره کړی، بلکې په دې هیواد کې یې کارخانو ته هم ډیر زیان رسولې، چې په نتیجه کې یې د ملک اقتصادي وده کمه شوې ده. د دې تر څنګه په دې کارخانو کې کارکوونکي خلک هم د بیروزګارۍ سره مخ دي. مجله لیکي د دې ټولو مسلو د مخنیوي لپاره پکار دی چې پاکستان اوږدمهاله منصوبه بندي وکړي، د لړکې د بجلی د رصد او ویش نظام ښه کول او د غلا مخنیوي ډیر ضروری دی. دا راز ولس د بجلی بچت ته حسول پکار دی چې په نتیجه کې یې د سباندې 2200 میگا واټ بجلی بچت امکان لري، یعنی د بجلی کمښت به نیم پاتې شي او د لوډ شیډنګ دورانیه به هم کم شي. د مجلې په وینا د پاکستان حکومت د بجلی د پیداوار په اړه یو شمیر منصوبو باندې غور کوي، خو په دې توند عملی ګامونه پورته کول پکار دي. په دې کې د انمار هوا او کویلې نه د بجلی جوړولو منصوبې په فوري توګه قابل عمل دي. مجله په اخر کې لیکي چې پاکستان کې د روزګار او سہولتونو په خاطر لوی خارونو ته د خلکو د منتقل کېدو شرح سیوا شوې ده، چې له وجې یې د بجلی ضرورت ورس په ورس سیوا کیږي. یعنی په موجوده وخت کې د پاکستان د بجلی ضرورت زیات نه زیات 40,800 میگا واټ ده، خو اټکل کیږي چې په 2019 کال کې به دا ضرورت خواوشه 22,000 میگا واټ وي. نو پکار دی چې حکومت دغه هم په پام کې ونیسي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د قبایلی سیمو زده کوونکي له حکومته غوښتنه کوي چې په فاټا کې د اډهاک لیکچرانو یا استادانو پر ځای نور اهل استادان واخیستل شي او دا کار دی په میرټ باندې ترسره کړل شي. د دوی په خبره ځکه چې یو طرف ته د استادان خپل ډیوټي په سمه توګه نه کوي، نو بل خوا دې کې زیاتره د نورو سیمو سره تعلق لري چې پر وخت ډیوټي ته نشي حاضرې دي. پای تفصیل د اسلام آباد د مشالډو د خبريال سره ظاهر په دې رپورت کې ورو
د قبیلی سیمو د زده کوونکو تنظیم فټا سټوډنټ ارګنایزیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبیلی سیمو په کالجونو کې چې کوم ارزی یا اډهاک لیکچرران کار کوي هغه دی په فوري توګه لری کړی شي او په میرټ دی په دغه چوکو اهل استادان واغستل شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم مشر شوکت عزیز وی کله چې مشال ریډیو په دې اړه د لدا کالج استاد او د ډهاک لیکچرر صدر امجد جانگیر نه او پختل نه هغه وی چې په فاټا کې کوم ډهاک لیکچرران کار کوي نو دغه ټول د فاټا سره تعلق لري. مشال ریڈیو د نیم قبایلی سیمه ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی چې دې په دا مسله د فاټ سیکرټریټ او سفرن وزارت سره راپورته کوي.
بل طرف لا امید لرم چې موږ کوم خپل نه اسلیه راغله او زه
امید لرم چې ان شاء الله چې کوم ګرمي نه وي چې اوس د ګرمي چټیانو نه پر سیشن شروع کیږي په دې کې به خلک وګوري چې پاتې هغه پورې امپروومنټ راغلی هغه په سکول لیول یا په کالج لیول وي.
د ذکر دي چې په قبایلي سیمو کې ټول درې نیم سوه اډهاک لیکچرارانو کار کوو چې پکې ځینې اوس لرې کړی شوي دي او د هغوی پر ځای پکې په کمیشن نور مستقل استادان اغستل شوي دي او دغه رنګ دا سلسله لا روانه ده. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو پیښور ته د پیښور کاوخانی د خوندورې کاوې لپاره نوم لري، خو د روژې په میاشت کې دغه کاوخانی د ورځې پر ځای د شپې آبادوي. روژه کې د پیښور په کاوخانو کې تر پېشمنی ځوانان او سپینګیری په کاوا تند ماتوي. پیښور کې زموږ همکار زران یوسفزی دغه کاوخانو ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلی چې په غږ باندې پیلېږي.
د پیښور په هر بازار کې د کاوخانو دغه آوازونه تر غوږو کیږي. د روژې په میاشت کې دروازې د پیښور کاوخانې بندې او بازارونه شاړوي، خو د روژه ماتي وروسته په کاوخانو کې د ګڼې او د قهوه فروشانو غږونو سره بازارونه لا نور هم آباد ښکاري. په خیبر بازار کې د یوې کاوخانې مالک عبدالرازق وایي،
زیات خلک چې کومه ناشته وکړي نو کاوه ورپسې ضروري څښي، خامخا وروسته نه وخته پسې پاسه بیا د شپې راځي. دلته اوس به تقریبا د شپې دوه او درې بجو پورې په سوونو خلک راځي د کاوې لپاره. داسې هم نه چې کم خلک وي، تقریبا چې تاسو نیمه ګنټه یا ګنټه پس راشئ نو دا غونډې غاړې ډکې او دا کاوه چې دا نو دا د پېښور یو پخوانی یو ډېر زوړ کلتور دی او ډېر خلک ولا راځي صرف د کاوې لپاره. دا کاوز کی دلته او دا کاوه دلته ډیره زیاته استعمالیږي.
عبدالله چې په یو کاوخانه کې ناست وو او لقاوی خوندونه اخستل، مشال رډیو ته وویل چې په روژه کې د تند لقاوی بغیر په بل څه نه ماتیږي.
یاره دما خو زه پیدا شوم، دا کاوی رواج دلته شروع ده او دا کاوه په ټول پېښور کې ډیره زبردست کاوه پر هوټل کې ملاویږي او دا کاوه چې دا لکه موږ اوبه ډیرې زیاتې اوس کو نو هغه تند نه ماتی او دا کاوه چې موږ اوس کو دی سره تند ماته شي او بل ډیر زبردست کاوه ورکي.
د پېښور په کاوخانو کې د روژه ماتي وروسته لسپینګیرو زیات ځوانان په نظر راځي. د ارشاد خان په نامه یو ځوان وایي چې د کاوې د سخنې روایت ورته له مشرانو پاتې دی.
او خو جی د پېښور نوم چې سوکلی سر کاوه جی ډیر مشهور یادیږي او د پېښور کاوه چې کوم دا جی په غونډه دنیا کې او په خاص کر په پاکستان کې خو کاوه په باره کې پېښور ډیر مشهور دی جی او دلته جی نوجوانان راځي څنګه چې زموږ مشرانو به کاوه څښلو پېښور کاوه له لحاظ ډیر مشهور دی. دا اوسو جی تر پېشمنی پورې هلکان ناسي ټول نوجوانان راځي او د هسپتالو تور اته په علاقو کې ناسي کاوه څښي.
د نوي تحقیقونو تر مخه او د ډاکټرانو په وینا د کاوه څښل او بیا په خاصه توګه ترخه کاوه د صحت لپاره ډیره ګټوره ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش. اردن کو ته مشال ریډیو خبرونه اوري. د نن ورځې د ناسا ته خبرونه روستي اخري شیبي دي نو راځي چې لا فرخنده ساده روستي لړ خبرو اورو.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو په یو کانوای د سړک غاړې په دوه بمی چاودنې کې درې عسکر وژل شوي. پنځه ژوبل چارواکو مشال ریډیو ته وویل، بمی چاودنې په رغزی کلي کې د هغې قافلې په لاره کې شوي چې د پوځي عملیاتو لپاره سیمې ته روانه وه. د دغه پېښه پړاله چا نه ده منلې. بلخوا امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه سرتیري او اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي ویلي، د اګست پای پورې به د خیبر ایجنسی او جنوبی وزیرستان د بیکورپل شو کورنۍ او د واپسې عمل سرته ورسیږي. افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د سیړلو لپاره یو وفد ټاکلې دی. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي، په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول عسکر ونه باسي. سینیټر مکین دا خبرې پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړې. نن په یونان کې د هغو سختو اقتصادي پلانونو په اړه ټول پښتنې ریفرنډم روان دی چې اروپایي مشرانو له دې واڅره د مالی مرستو د دوام لپاره د شرط په توګه ایښی دي. که ډیر خلک په ټول پښتنه کې دغه پلان رد کړي، د دې امکان نشته چې یونان له یوروزونا او هم له اروپایي اتحادیې ووسی. نړیوال طاقتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د آسټریا په مرکز ویانا کې وی معاهده ته نږدې شوې دي چې لمخې به د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لري کولی شي. بلخوا اسرائیل د داسې موافقې د خطر په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذه کړی او پوځي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایي وکړي او په عراق کې پرله پسې بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي.
اردوونکو هم دې سره د مشال ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو د مشال ډیو ټولې خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. همدارز سبا سحر پورا په 9 بجې به یو وار بیا د مشال ډیو خبرونه پیلېږي، خو تاسو کولی شئ چې په همدې چپو د ډیو رادیو خبرونه اورئ. خپل قربا سره الله مومند او د خبرونو ویاندې فرخنده صد او ټکنیکی همکار ایسا کمیټه اجازه ورکړي. د الله پامه.